السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: له افغانستانه د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چبار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناچ دي کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه
ژوند سخت ډیر ګران دی. شزه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارډ اوخته دی. خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې
قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان د جرمنی روسي سرتیري بیرته هیواد ته پلار دی او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه و. د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخې د جرمني وروستي سرتيري پرون سه شنبه د مزار شریف شار له هوایي ډګره د دې هواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وېستل شول. د چک جمهوریت وسلوال پوز نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هواد او وروستي دوله سرتيري له خپل ټولو وسلو سره هواد ته بیرته وګرځیدل. په تیرو نشته شلو کلونو کې تر یو لسنیم زره ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیرونه د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنوی چارو وزیر یاکوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د استلو پر پریکړه نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سید آباد ولسوالۍ یې نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداري ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې شکل شي. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو په کار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مشروب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والی ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږ دوشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والی له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په وښتو کې و شخص شوي ماینونه شن شوي او څو کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې دیارلس تنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولت سی آزادی رادیو تو وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله دسی وکړي. د دې پیش مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه اخیستی، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شینواری نن آزادی رادیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړی ربع کې 150 مخابراتي سایټونه په کلی ډول او یا هم ځینې ځینو کې په نسبی ډول باندې تخریب او سوځول شوې دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې کدوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامشته منی او ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دي د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنیو حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان پوز وای دوه سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پاڼې سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خبري د دوه توي په سیمه کې د پوز پر پوستي بریډ وکړ چې په نتیجه کې د دوه سرتیری ووشل شول. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسي چارنوالي د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت کې بندیز لګولی دی. د روسیې څارنوالۍ ویلي چې دا مؤسسه د روسیې د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت ګواښي. دا د چک جمهوریت درېمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت یې په روسیه کې منع کیږي.
سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونې کوربه ز احمد تکل یو زلبیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم لرو، خو اوس ورزو د راپورونو برخه ته. جرمنی د خپل ورستی سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پایته ورساو. د راپورونو له مخې ورستی جرمنی سرتیری پرون د مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستن شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر له پلوه د ناتو په چوکاټ کې له امریکا ورسته دوهم هیواد وو. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد وروستي عسکر پرون د سشنبه په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دوی منړې والې جګړې وروسته د جرمني تر ټولو خونړې او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمني د ناټو په چوکاټ کې امریکا وروسته دویم لوی هیواد چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2000 لومړي کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو خود روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دویچ ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارډ یورو چې نږدې 15 میلیارډ ډالر کېږي لګښت کړی دی. خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي، خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیر بیا د افغانستان د پولیسو پروزنه او ظرفیت لوړونه کې بے ساری همکاری کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمنی له دې کار هر کله کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولی. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له دې هیواد سره پراتونکو کې د خو اړیکو هیله لري. له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دا نیټه د مې لومړۍ د سپتمبر 23 وغځوله او ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي. خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحده ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی یې زیات کړی او ترې غواړي څو د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د پینټاګان ویان جان کربی رسنیو ته ویلي
موږ وړاندې هم ویلي تاوتریخوالی ډېر زیات دی. موږ ټول د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوهیږو. جنرال میلر نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، خو هغه چې موږ یې غواړو وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنېدنه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا دا سمال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنېدل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو لې وي میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیری پرون له افغانستان ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال د بلخ لمرستيال ولی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغیز وکړي.
بے شکا چھ دشن کالو پوگدو کے آلمانیانو پا شمال کے دیرے مہم پروژے دلو دلیا و جنی تکمیل کری دیا و جنی ہم دے تکمیل دو پا حال کے آلمانیان اوزی او دا پروژے پا مدے شکل پاتی کی گی او سر تا نرسی گی پا خلکو پا وزیت پانے دا سیمی پا وزیت پانے بد تاثیر لر لشی ہر آغا پروژے چھ دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي، هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو که هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي، نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوې یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی، خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي کې هم د افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نقش ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړ او ویل چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به د یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلام مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصدیق نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصدیق نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زمونږ بعضې قوتونو ته، هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته، دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه وي چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې هم ورسره ترڅنګ قطع کېږي، نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس
المانی وروستای پوځی له مارمول کم څه خطر ورځ ووته دغه په روان وضعیت په غیزه کړی ده کنه
موږ هغه ګورو واکنه دغه وروستي تحولات هم دغه نتیجې چې دوی د وټولو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي خو بې له شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي او دغه امیدواري شته ځکه چې ټول اوس علاقمندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی که دا غربي مملکتونه دي ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواک چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سخت ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوي.
هڅه نه د خوراک څه شته نه خیمه شته نه بل څه شته دی تاسې نه په دې خاورم بیګا.
دا 15 کلنه بسمینه ده چا چې 3 کاله وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل د کور پریخه په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بې کورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي راغله او په موچ شوي ولې موچ کلې په پونه مو وړ ار څه د منځه وړ مونږ رالو د خدای په تکیه دي چې ټول مسلمانان ناشتي د کورونا پاتې شو د کورونا چا څه نه لري خو زه ولې مونږ د خپل خالي مې دا ګدای تیمان دي څو چا زم کونډم دا جنایم کونډه ده زبلا.
بسمینوای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل بشمیره تورسری کندی مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کال وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته په خې فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلوڅوونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګي د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریته دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
زه چې نن راغلم ما د خیمه چې ده ما سوالی چا نه راوړې که سولر شیشه مې ده سوالی مې چا نه راوړې. زما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی زما چې دا اډوکي پکې وار پراته دي. حکومت هم خپه خپله پیږي او طالبان هم پیږي.
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پرې خودو تاړي شوې دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سید وای یو شمیر کورنۍ ته مرستې رسولې او د پاتو سروې هم روانه ده.
چې د دې کورنۍ له جملې څخه یو څلور نه شکرونه سره د حوادث کور اساس او انکشاف جهات ریاست مرسته هم تر سره شوې ده او د متباقي کورنۍ سروې روانه ده او هغه کورنۍ سره به مرسته حکومت تر سره شي.
په غزی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. حکومت د خپل لاسته راوړنو داوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرې خودو داړې شوې دي، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې 150,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمیره نور هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کورونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواښي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمیرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وای باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته یې ګوته وخوځوله په اشاره سره، ورور زه مړ کېږم زه ژوندی نه پات کېږم. پلار ته مې
ښایي دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکي کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمه څپه په دې هواد کې نګدي هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس ل ډېرې کورنۍ او د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب په هنزي د 5م کال محصول څوره جوړان دي د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وای تازه خپل ټولګیوالو سره په مینا کوژده کړي وا او نیت دا و چې للوی اختر روسه واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و، خپل واده ته به ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لاره لګټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نګدي غړي دي، وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دې خای کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. خغلی سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ له دې وایرس سره جدي چلند نه کوي او خای د لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یو دا چې د خپل احتیاط نه کړ، د ویل چې زه خو ځوان یم کوم ستونزه نه پیښي، ولی ومولې د چډر بد ستونزه پیښه شو. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډېر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډېری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډېر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه ښایي د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېرې هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مر اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچه په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤثنو اشخاصو ته یا زیاتو عمر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
د وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وای ل روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروايي خای د مرګ کندې ته ټیر وهي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړې و چې را رواني 3 یا 4 نورې ونی به هم د کورونا وایرس لاړه خطرناک وي، خو وروسته خای قرار قرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کمواله راشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 څلور وشتو ساتونو کې په دې هیواد کې یو نوی کسان د کورونا وایرس لامل مړ شوی او په همدې موده کې 1555 نوري مثبت پیښې ثبت شوی. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا لامل د مړو شمیر 4912 او د مثبت پیښو شمیر 140216 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایل مرسته شوي. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نور وسایل مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي، روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشې مصالحې د سیمې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې ورڅخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېده لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده، په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼلو، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي، البته دا یوازې د کپتانانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ولماوان دا ثابت کړی چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې ایو د دې اړه باندې وادي شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې هوا باغ پرې وي یا یو هغه سیمه کې دا هغه سیمه کې نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي، نو دا یو سنت طریقه ده چې څوک عملي کې. نو زما د ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونیسي، کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل شاته نیمه نه دکېږي او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼګونې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کشر ډاکټر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور راځه تو مورز د دې غازی آباد او نړۍ ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي، نو موږ راځو چې دا غلار د عوامو په مخ بند ده، دولت خو نه کلار نه دی، هوا د لارې مالات او کته مې او پتا دي کې کته لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کړی دا خو د عوامو پر مخ لار تل شي. موږ هیله لرو څنګه پیغام دی ورسې دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مالونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي، دولت کوي دا خو اکمال کوي دا وارد لارین کوي، عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دل تقلق پارٹی کوي دا وړي جنریټر دی دی او تیل نشته دی او خلک نه ځي کورونه به خلکو خرابې دي ولا نشته ولی نشته، نو زمونږ هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوي دا عوام په ضد کوي، دولت کو کوي خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیارډ ووخت. په دې ستر پیمانه د کورونا واکسین له یو نیم کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارډ اوخته دی، خو د بلومبرګ د شمیرو له مخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دی لوی نړیوال کمپاین کې د بی وزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ وو بش بډایو هیوادونو د تطبیق شو واکسینو درویش سلنه کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي، تر اوسه په نړیوال کچ تر 10% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په سلو کې 40% کارولې دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په سلو کې تر 10 لاندې ده، او د نړۍ نور بي وزلي هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډېره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. دې نوې بڼې له اسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداري ورکړې چې د 220 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید 19 د یو ناورین په څنډه دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا باندې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې. ویل دي چې 1 میلیون فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2.5 میلیونه دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3 میلیونه دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې وو. په حال کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او 1:30 کې دی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې اسمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسله وال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او روسي دوله سرتیری له خپل ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په جیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړې دول عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښته دي. د پاکستان پوز وای د سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منه کړه. د روسي چارنوالي د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولې ده.
او د هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له ولسکلنې ښکته عمر لرونکو لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوف ازادي رادیو ته وویل چې د غلوډله د اسیا مرکزی سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللې. د اسیا د ولسکلونو لوبډلو ترمنځ دغه سیالي د جون له 1 د جولای تر 9 نیټه په دوشنبه خار کې تر سره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د ولسکلنو ښکته عمر لرونکو نجونې په خپل لومړی سالی کې د جمعې په ورځ د جولای په 2 په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا گراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د لس روزونکو په لارښوونه د گراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د گراس روټس ډیپارټمنټ مسول علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر لسکلونو ښکته منتخبي فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوې بللې. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر په چاو غټل او لومړی توپ وهنه وکړه. لستر شایر په ټاکلو شل ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړ کړې. سکاټ سټیل 46 او هیری سنلس 22 منډې وکړې. د محمد نبی اروان نار تمتن شایر لوبډلې په 19 اور کې د 5 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې یو لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق دوه لوبغاړي وسوسه ول او په توپ اچونه کې بیا 8 منډې وکړې. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ اچونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په ولس لوبو کې ولس لوبغاړي وسوسولي.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو رستای راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څر راول ده. ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې خو یو شمیر یې لستونزو ډک بولي.
له افغانستان د بهراني ځواکونو د وټلو لیلان سرسام د طالبانو لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د غډل لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکی شاتګ بولي، خو پښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کاله وړاندې د دغه ډلې